پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو په دې یو ساعته خبرونه کې په کابل کې د پرونیو 14 د تلفاتو شمیر زیات شوی، د قربانیانو خپل خپلوان مشغولی.
یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود.
د سولې ولسی حرکت غړو په لوګر کې د سولې په ملاتړ غونډه وکړه.
یعنی د ملک غم خپل وګڼو، مینی منافع خپل وګڼو، د ملک غم سبا نسته، د ملک جنگ سبا نسته.
د وزیرستانونو د وګړو د میلمه پالنې دود هم په یو راپور کې تړل شوی.
ورما چری سی سن تجما دی ذات ویل کی یو کونډای ماړی یو تا ستال بار جوړ کی ښه غړي مخته.
په بهرنی راپورونو کې روسیا نن خپل پوځي ځواک ننداره ری ته وړاندې کوي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې پروګرام اوریدلی سي. اسدالله الودین خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. کابل کې د پرونی 14 د وژل شوو شمیر لوړ شوی. روزګان کې یو نفوذي بریدګر لږ تر لږه 4 پولیس وژلي. او روسیا نن دویمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمنانو په وړاندې خپله بریا نمانځي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق قاریان نن ازادي راډیو ته وویل چې لا د وژل شوو شمیر بدلون موندلی شي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می‌بینیم.
روسته شمیری خیلی چه سه بند 500 وژل شوی او تر سلو دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلی شی زکه تر شپه نا وقت پوری مری او تپیان انتقالی دل. دا دا طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالبا است.
خود طالبان پا دی پیخه که لاست لرل رد کردی دی. تر دې برید وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له امنیتي او دفاعي ځواکونو وغوښتل چې د طالبانو په وړاندې لا جدي اقدامات وکړي. ولسمشر غنی په یوه اعلامیه کې طالبان د پرونی برید مسؤول بللي. دا برید د سید الشهدا په نامه د نجونو یو ښوونځي ته څیرمه شوی، د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا په سختو ټکو غندل شوی. د اروزګان والی په ترینکوټ ښار کې په یو نفوذي برید کې د 4 پولیسو د وژلو خبره کوي. محمد عمر شیرزاد تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل.
تیره شپه د کمربند په پوستو کې په یو پوسته کې یو نفوذي کس خپل 4 ملګري په شهادت رسوي. د 3 نفرو د مقاومت سره مخامخ کیږي. وروسته تر ډیر مقاومت په تیښته بریالی کیږي.
خاغلی شیرزاد زیاتوي چې یاد کس تر تیښتې وروسته بیرته د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې له خپلو نورو طالب ملګرو سره یو ځای وژل شوی. بل خوا د اروزګان د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مسازوی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د تېرې شپې په نفوذي برید کې لاس پولیس وژلي او شپږ نورې له ځان سره بولي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تاوتریخوالي اړوند بل خبر کې اوري چې د لوګر امنیه قومندانۍ وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین 14 څلور ولسی پاڅونوال ووژل. د لوګر د امنیه قومندانۍ ویان ګل حیدر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون ماسپښین د پاڅونوالو پر موټر شوې ده. د په وینا په وژل شوو کې د ولسی پاڅونوالو مرستیال مشر هم شامل دی. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت هم چا نه دی منلی. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام له لارې د کورونا ضد 1.2 میلیونه ډوزه واکسین ترلاسه کړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف پرون شنبه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې وویل دا د اکسفورد د استرازینیکا واکسین لومړنۍ بسته ده چې پاکستان ته ورکول کیږي. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. دغه پروګرام په وروستیو کې د اکمالاتو له ستونزو سره مخامخ و. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په پاکستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 3,45,000 زیات دی. روسیا نن په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخواني شوروي اتحاد د بری د شپږویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ږدي. تمه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسکو په سره میدان کې د نورو جنرالانو او افسرانو ترڅنګ د دغو مراسمو لیدنه وکړي. په دې پریډونو کې 2,000 سرتیري او دغه راز 191 پوځي وسایط نندارې ته ایښودل کیږي چې الوتکې او هلیکاپټرې به هم د دې مراسمو بدرګه کوي. ولسمشر پوتین له 12 راهیسه چې وخت رسیدلې د ولسمشرۍ یا هم د صدر اعظم په پوستونو کې هڅه کوي چې د پخوانی شوروي اتحاد د تیرو سمبولونو په بیا ښکاره کولو سره د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. او اسرائیل ویلي له فلسطیني مظاهره چانو سره د نورې شخړې د مخنیوي لپاره یې امنیتي تدابیر پرون شدید کړل. دا په داسې حال کې ده چې د بیت المقدس په اقصی جومات کې د شخړو پر مهال تر 200 د زیاتو کسانو ټپي کېدو اندېښنې زیاتې کړي. د اسرائیل د پولیسو کمشنر یاکوف شبیتی ویلي پرون شنبه د لیلۃ القدر یا د قدر شپې په درشل کې په بیت المقدس کې اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شول. شبیتی په یوه اعلامیه کې وویل خلک به د مظاهرې حق لري خو بلواته به سخت ځواب ورکول شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل د دې خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. د افغانستان د کورونې چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی پیښه د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تر رسیدلی دی. په هغه پیښه کې د وژل سو کسان مړي نن په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل سول. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د دغه حملو په عکس العمل کې ویلي چې د کابل په لویدیځ کې دغه پیښه د ګڼو ماشومو زده کوونکو ژوند اخیستی او له دې کابل دوی خواشینی دي. تفصیل زموږ د همکاري په راپور کې.
په کابل کې د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چشمیرې سلګونو تنو ته رسیده. نن یک شنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپرل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپرل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې او ویل چې حکومت د خلکو په ځنګړي ډول د خونیزو مرکزونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلی. د قربانیانو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی ازادي رادیو ته وویل
ما خو دې مک تعریف مشخص نه میتونم ازش بکنم ولا میتونم بگویم که یک فاجعه بود، یک جنایت بود، یک قتل عام بود، یک ترور وحشتناک بود.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منلی چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونی 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي رادیو ته وویل وروستۍ شمیرې ښیي چې څه باندې 500 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می‌بینیم.
ورستش میری خیلی چه سباند 500 وژل شوی او تر 100 ډیر نور ټپیان دي. خای داش میری هم بدل شي زکه تر شپې نا وخت پورې مړی او ټپیان انتقالیدل. دا د طالبانو لوی جنایت او نه بخونکو عمل دی.
یعنی طالبان
کسه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دې پیښو مسول طالبان بللي. خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی او دای د هغو کسانو کار بللی چې د په وینا د کابل ادارې تر وزرو او استخباراتي پوخخلاندی د دایش په نوم فعالیت کوي. لبلې خوا دایش ډلې رسمن د دې 14 مسولیت منلی. د کابل په 13 امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سیدالشهدا خوانزي ته سیرمه پرونی او 3 او 14 د زیاتو سازمانونو عکس العمل نه راپارولې دي. دغه 14 د زکو کو د رخصتې پر مهال وشو چې یو پکې موټر بم 14 نه وچه په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوخته. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن د یو بیان په خبرولو سره د غپیخه په کلکه غندلی او لیکلی چې د خوانزي په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حمله نه بخونکې عمل دی او ټینګار شوی چې خوانزي باید خوندي او داسې ځایونو کې وي چې ماشومان پکې بشپړ امنیت ولري. یونیسف په دغه بیان کې ویلي هغه وحشیانه برید په کلکه غندو چې د کابل ښار په دشت برچی د سیدل شهدا لیسې مخې ته وشو او د غبرید د ګنډ شمیر زده کوونکو او ماشومانو ژوند واخیست. یونیسف یو ځل بیا د جګړې لخکېلو غاړو غوښتي چې د خپل موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوال بشري حقونو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي.
په راپور کې مو ووردل چې د افغانستان د کورونوي چارو وزارت وایي په کابل کې د وروستۍ پیښې د وژل سو کسانو شمیر 500 او د ټپیانو څه باندې 100 ته رسیدلی دی. حکومت په دې پیښه کې طالبان دخیل بللی دي. طالبانو په دې پیښه کې خپل دخالت رد کړی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش دغه د حملې مسؤلیت منلی دی. د سولې ولسي حرکت غړي وایي چې د جګړې شدت د بهرنیانو د پاتې کېدو لپاره پلمه ده. په لوګر کې د سولې ولسي حرکت د یوې اعتراضي غونډې پر مهال د جنګ له دواړو لوري وغوښتل چې جګړه بند کړي او د سولې لپاره هڅې وکړي.
د لوګر په مرکز پل عالم ښار کې د اصول ولسی حرکت غړي په هغه ځای کې راټول شوي
چیرته چې د می میاشتې د لومړۍ ورځې په ماخام موټر بم چودنه وشوه. د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وایي دا او ورته نور بریدونه چې د بهرنیانو په وتلو سره زیات شوي، د دې ښکارندوی کوي چې د جنگ ښکېلې غاړې نه غواړي چې له هېواده بهرني ځواکونه ووځي او هېواد یوې تلپاتې سولې ته ورسیږي.
چې دا څنګه بستره واخیستله او دلته جګړه تیزه سوله، دا په دې معنا ده چې زه بیرته د امریکایي پښه ونیسم چې مزه د خدای پار دی، او دا په دې معنا ده امریکایي بیرته دنیا ته ووایي چې ګوره دلته توریزم دی.
ښاغلی خیبر وایي جنگ وسلوالو طالبانو پیل کړی او اوسنی جنگ یې هیڅ قانوني او شرعي مشروعیت نه لري. دا اعتراضیه ناسته که څه هم نن پای ته ورسېده، خو ګډونوالي وایي په کلیو او جوماتونو کې به خپلو ناستو او د عامه پوهاوي غونډو ته دوام ورکړي، څو خلک د سولې لپاره په یوه ټغر راټول کړي او د جنگ دواړه غاړې اوربند او سولې ته کینوي. د ناستې یوه ګډونوال مولوي سیف الله حسنزی وویل
او د دې مجلس نه دا پیغام ورونه ته جړا ورته وکړي چې نور د افغان میندو په سترګو کې وښکې نه دي پاتې، یا زموږ استاد هغه خویندې په کورونو کې ځوانې ځوانې خویندې کونډې شي، راځئ نور د افغانستان کې یو اسلامي نظام حمایت او ملاتړ وکړو.
د ناست یو بل ګډونوال او قومي مشر عبدالرحمن توکلی د لوګر په ټولو اوسیدونکو غږ وکړ چې د جنگ په وړاندې ودرېږي او نور چوپتیا پای ته ورسوي.
که خپل درد درد وګڼو، که موږ خپل غم غم وګڼو، یعنی د ملک غم خپل وګڼو، ملي منافع خپلې وګڼو، دغه ملک غم سبا نسته، دغه ملک جنگ سبا نسته.
په لوګر کې د سولې ولسی حرکت دغه اعتراضیه نسته وروسته له هغې کېږي چې د مې په لومړۍ نیټه ماښام مهال د ازرې ولسوالۍ د خلکو په یوه مېلمستون د موټر بم برید وشو چې له امله یې 24 تنه ووژل شول او 113 تنه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخواني شوروي اتحاد د بری د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کوي. دا راپور هم لرو چې د نورو قومونو په څیر وزیرستاني قومونه او ولسونه هم ډېر په زړه پورې او درانه دودونه لري. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د صنعت اونۍ په مناسبه د کورنیو تولیدي صنایعو ځانګړی نندارتون جوړوي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به د روانې غوی میاشتې په 19مه په کابل ننداری کې جوړ او درې ورځې به دوام وکړي. ښاغلی احمدی زیاتوي چې په یاد نندارتون کې به په 200 ځانګړیو غرفو کې د صنعتي شرکتونو تولید شوي محصولات نندارې ته کېښودل سي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د 40 تولیدي صنایعو څخه افغانستان په ځان بسیا سوی او 12 قلم نور په ځان بسیاینې ته نږدې سوی. تاکل سوی نن د کورونا او بل عمله زیانمنو مالدارانو سره د مرستې په موخه د کرنې وزارت، هالند کمیټې او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک سي. د کرنې او مالداري وزارت وین اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروژې ټولیز لګښت 1.45 میلیون افغانۍ ده.
تفاهمنامه ارزش 654 میلیون افغانۍ است که برای مالدارای آسیب‌پذیر کمک های تخنیکی و سایر امکانات و لوازمی که نیاز است و باعث بهبود وضعیت مالداری و تقویت اقتصادشان شود.
کاغلی رستمی زیاتوی تاکل سبی دغه پروژه پر اتون کوڅو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د خړو او کرنې ادارې او هلن کمیټې له لوري د کرنې وزارت په تخنیکی همکارۍ پلیسی. د هم د کابل بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغاني یو بای یو ډالر و بیا افغاني چلوي خپل یو ایرو درې نوی افغاني شل پوله، یو پون یو سلوش پگ افغانی شل پولا، یو سعودی ریال شل افغانی 500 پولا، زر ایرانی تومندری افغانی 500 پولا، زر هندی روپی، یو زراوی افغانی یو زر پاکستانی روپی، 499 افغانی.
12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. روسیا نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخوانی شوروي اتحاد د بری د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته ژدي. روسیا سږ کال دغه ورځ داسې مهال لمانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له پخوا زیاتې کړکېچنې سوي دي. نور په دې راپور کې
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه پر ټول روسیه کې منځل کېږي، خو اصلي مراسم د موسکو په سر میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره کېږي. دغه پوځي پریډ به چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابق لرونکي جنرالان او افسران به یې له لوژ ساري 2000 سرتیري او 191 پوځي وسایط او تجهیزات به پکې نندارې ته ایښودل کېږي. الوتکې او هلیکپټر به هم دغه پوځي پریډ بدرګه کوي او پر سر به یې تیریږي. ولسمشر پوتین چې له دولسیزو رئیسې واک ته رسېدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړې کړي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کېږي چې واکمن د متحدې روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدي سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولی او په اوکراین کې د دې هیواد د مداخلې په ګډون یو شمیر نور موضوعات د کړکېچ د لا زیاتوالي اصلي لاملونه بلل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمیر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیه پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری د کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته ږدي چې د هیواد په دې وروستیو کې څه باندې 30,000 ځواکونه د اوکراین پولې سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړي ځای په ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای په ځای کې دا په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بیرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات تر شا پرېښي او هم په توره بحیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به دا واورو چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خپرې کړي.
هشت صبح لیکلي په کابل کې د سید الشهدا په ښوونځي موټر بم برید د بشریت په وړاندې جنایت دی او دا په نورو ښوونځیو د احتمالي بریدونو لپاره د خطر یو زنګ هم دی. په سرمقاله کې په امنیتي بنسټونو نیوکې سوي چې د پیښې په مخنیوي کې پاتې راغلي او ټینګار سوي چې د دغه ناورین عاملین باید په ملي او نړیواله کچه محکمه سي. په سرمقاله کې یادونه سوي له بده مرغه په دې وروستیو کې د ملکیانو پر وړاندې زیات بریدونه سوي چې د کابل په ښوونځي په لوګر کې د کانکور په ګډونوالو په کلکان ولسوالۍ کې د پنشیر په روغتیا پالانو او په کندهار کې په نعمت روان بریدونه یې ښکاره بیلګې دي. د لیکوال پن د ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی ښکاره کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له بریدونو هیڅوک هم خوندي نه دي. چارواکي یوازې پیښې غندي خو پر وړاندې یې هیڅ اقدام نه کوي. لیکوال سپارښتنه کوي چې په ملکیانو بریدونه باید جدي ونیول سي، ځکه د لیکوال پن د ملکیانو پر وړاندې د اوسني تاوتریخوالي زیاتوالي لامل له پخوانیو تاوتریخوالو نه سترګې پټول وو. په پای کې سپارښتنه سوي ده چې نړیواله ټولنه باید په جګړې کې په ښکېلو خواوو باندې فشارونه راوړي ترڅو د ملکیانو ژوند ته احترام ولري او ورته پیښې بیا تکرار نه سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په تیرو 20 کلونو کې د نورو لاسته راوړنو تر څنګ د ملي امنیتي ځواکونو تشکیل له مهمو لاسته راوړنو بللی. په سرمقاله کې د تنظیمي جګړو پر مهال د پاکستان په توتیو د پخوانی ملي اردو ړنګېدو ته اشاره سوي او ویل سوي دي چې د ځینو تنظیمي قراردادیانو په وسیله پاکستان افغان مسلکي او با تجربه اردو ړنګه او له منځه یې یووړله. صبح کابل لیکلي دا چې نړیوال ځواکونه له افغانستانو د وتلو په درشل کې دي چې ورسره تاوتریخوالی هم زیات سوی او زیاتره قربانیان یې ملکیان دي. په سرمقاله کې یادونه سوي و چې افغان ځواکونه په فعال دفاعي حالات کې دي، دا د جګړې لوري ته بدلون نه سي ورکولای. لیکوال سپارښتنه کوي افغان ځواکونه باید له فعال دفاعي حالت راووزي، فعال تهاجمي حالات خپل کړي. د سرمقاله په پای کې راغلي له دې سره په خوا کې افغان حکومت باید د سولې لپاره په سیمه کې په فعال ډیپلوماسي هم کار وکړي ترڅو نړیوال او د افغانستان شریکانو ته قناعت ورکړي چې له سولې پرته بله لار نشته.
د نورو قومونو په شان وزیرستاني قومونه او ولسونه هم ډیر په زړه پوري او درانه دودونه لري. وزیرستاني قومونه نه یوازې میلمه پالنه کوي، بلکې میلمه له میلمه پالنې وروسته بیرته تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورڅخه رخصت اخلي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وزیرستان خلک نه یوازې له خپلې سرپناه او جونګړې مخکې د میلمنو لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغې میلمنو سره وي چې بیرته یې خپلې امنې سیمې ته ستون کړي او یا یې تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې که یو چا ته لکنډو پورې میلمه ورځي، قربانۍ لیدو ته خپل د چم او ګاونډ نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستاني قومي مخور عبدالانو رازاده راډیو ته وایي په وزیرستان کې د لرې او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
کتل سی یو ولما د لره زیوی یو د نژدې زیوی یو ور کانډو ولما وی کانډو می جوتا ویای لکه ایس کیز د خسنا یا د منګال ناروشی په صحه کلاری زنه د سرګلاری زنه د غړای د بریزلاری زنه د ګاډلی ګاډلای می څوکړه کی څیک بیلی څیک ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوی مصر زړه می دعوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړوی خدا ولما چې مکر اروشی چه کیما پر ازو سره راوونو هغه پر سک بعد خبره و تاو کو ادمو د پر ډیره بد نومیدو
د حق مزار پنوند وزیرستان د مای زر مدخل او سپنګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي. د زیاتوی کڅام په خو امکانات لګو خو اوس له حجرونی ولی بیا د ملمه لپاره د ناس او سدو ټول خ بندوباس شته.
ول ما چریسی سم ارتګما د ذات ورکین چا د پسوی وخت اپسال لوي چې د سرګي واته سرګول لوي چې کونډي ماړوي واته ستال بار جوړ کی شغې دی مستو وغا تر و پتی کی دانی کا ساسی پام دي چې مو دوه عزتي په مسارو شي یا مستپارو شي پاپر میر دغه د پر خوري کی چې څه پر مشتاکا ترکیب یا غبا دیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو یذری دی فلو دانه کا سزای نه دی د بستر نه ونځه د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګی سوخ کی دا دانه کا سات پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي وي.
قومي مشر حبیب خان مدخل وای چې د خوستوالو او وزیروالو میلمه پالنه یو ډول ده. لیلی رسیم راغلو میلمنو ته ډیر تیاری کیږي.
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم ده، یو رواز ده، یو پښته ده. لکه څنګه چې موږ په وزیرستان کې ولما چې به په خوست کې دلا د شبوي د ولما نه کې چاغوي یو ولما دا چې د لره جنارو شي د انکه صاحب پسوي یو ولما دا چې د انکه صاحب لان وخت کې د شي چرګوي دغه د انکه صاحب چې ما د دې میر د خوست د خلق د رسم د رواج لکه یک ایوه منزو دو بدالا ندو.
قومی مشر ملک حاکمین وای دیر پارا چه ملمه خپا و پتنگ نشی نو کربه پا کور کلی او خپل ازمکا و جایدادو نو گرزوی او دخپل چاپریال خ زایو نور بانده گوری
داغا لکه مشتا چه کلا ولما رو شی بیا میجی شروی لکه یه سری جایداد وی چه وینه دام نوای کیر جوڑ کرده دا یا می داده ولما نه دام ترز یا دام غادا او پا دغزی که دای مز جایداد تایی کنه یا غریم نوی چکر غریم نتا پا وی پاکه نشتر وی سرپون وی منزی وی زنغیزی وی دا زنغزی نه دی پا دا منده که میجی وشه روی چه دای میجن جایداد تایی میر غریم ندی دا داست داس میشتا پایده رو که پا دا که وشه روی داست خپل پرادی تایی بیسی و ده شار سر داوی چی آقا چا تا ویر شی دلو دلو در سر وکو ملگره می رو پنا رس خطایی در که بیا پا بزور که پا وطلینا که پا چشی کس پی وکو کنا ده غرا دی میج ده جنگل خلکا دا ده بیا وطل تا بلتا ده نپریدی دا پا خپلا وجرا که زی در کوی کنا شما زی دوری در کوی و یواجا ده سر چیل کوی چه مپن کیزی کتولا ده وقت زی تا ده بیا بیایی زون ده سر رسوی تو مشکلات و زی تا رسوی.
پا وزیرستانیو که دادو ده همشته چه ده کلی یا قوم المنو تا بیا دیر پشاندار دول پا یولو یا قومی جمع یا حجره که ملمستیاوی جولوی او که ملمانه قوم تا دیر محبوبی او یا قوم تا صادقانه چکلیوی نو پا پختنی دود وزیروال پتکی هم ور پسروی.
د وزیرستانی قومونو د دودونو په اړه مو راپور واورید. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو د افغانستان په باب څه لیکلي.
د امریکا چاپ بزنس انسایډر خبرونه په روسي غاڼه کې لیکلي چې له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره سم دغه هیواد د نشه یي موادو له نوې ستونزې سره مخامخ دی. د خبرونه په لیکنه کله چې بهرنۍ ځواکونه له افغانستان وځي، افغان حقوقي یوازې له وسلوالو مخالفانو سره مبارزه نه، بلکې له نشه یي توکو سره مبارزه هم پاتې کیږي. د نشه یي توکو کرکیله او تولید هغه ستونزه بلل شوې چې افغانستان کې پراخې ریښې غځولې. په مطلب کې راغلی افغانستان کې د نشه یي توکو د بدمرغیو په لړ کې 2018 کال کې په ختیځو ولایتونو کې د داسې یو وحشي بوټي د راښنه کېدو اوازې خپرې شوې چې کریسټل نومي نشه یي موادو جوړېدو کې کاریږي. د مطلب په یو بل برخه کې د افغان چارواکو په حواله راغلی دا مهال له هر لسو افغانانو یو تنې د نشئی توکو په قاچاق او کاروبار کې لګیا دی او دا کاروبار په میاشت کې طالبانو او قاچاقړونکو ته څه باندې 15 میلیونه ډالر عاید لري. له بریتانیا خبریدونکو میل آنلاین خبرونې د ادریس په نوم د هغه افغان ځوان کیسه خبره کړې چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره ژباړن پاتې شوی. دا ځوان اوس بریتانیا کې دی خو د سخت دریځو له ګواښ سره مخامخ دی. ادریس میل آنلاین ته ویلي افغانستان کې له دوزخه تښتېدلی خو نه پوهېده چې بریتانیا کې هم دښمن د دروازې مخ کې دی. نوموړي وړاندې ویلي بریتانیا کې سخت دریځي او په ځانګړې توګه هغه کسان ورسره تون چلان کوي چې نوی اسلام قبول کړی دی. ادریس دی و ایرلندی سړی یادونه کوي چې نوی مسلمان شوی او دته ویلي چې بیرته باید افغانستان ته ولاړ شي او له طالبانو سره یو ځای د کفارو پر ضد وجنګیږي. ادریس د مشهور افغان ژباړونکو له ډلې دی چې برتانوي ځواکونو سره یې کار کړی. د ویلي افغانستان کې ډیر ځله د مرګ له خطره بچ شوی خو په خبره یې اوس برتانیا کې دا ګواښ ډیر ورته نږدې دی.
تاسو لا پیغامونو
زه د کندهار ولایت څخه محمد داوود څنګه زموږ پښتنه دا د پورته روزګار د تاسو دی شان نو به د خاص مانته د سیویل د چارواکو څخه مهمه ده دا او د اورمن څخه تیاران څخه شان به پر خپل څخه د خوراک او غیر خوراک څخه به د خپل په خاطر څخه یو فتوا برابر شوی دی. مسله مدا د شزمږ आवाज نشر کی پر څو دي تور کی او اورمن څخه مو سلام خو استرا زه سید یعقوب د ورزان ولایت د گزار د ولسوالی ما دا دوه کال کې زموږ په ولسوالی کې دا جنگونه دي. زموږ د مخابراتي شبکه کار سره په دوه کال باندې کار نه کوي. دا جنگونه دي طالبان سلاسه موږ د بازار دي سو پای فهمان
صاحب من رو کې ما د هلمند ولایت ته خپل پرمارش کیم. ورور حکومت کوي چې السلام علیکم.
رفیق الله د کنړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلینا په دانګام ولسوالۍ کې خلکو قومي تاړه کړې و چې یعنی میان به په نامه شروع او د جنیترو په واسطه نخ کار کاوه او نسل کشي به نه کوو. نو د لوړپورو چارواکو د وزارت داخله نه مې دا غوښتنه ده چې دغه د دانګام ولسوالۍ نه د عسکر راځي او دلته په غیر قانوني توګه د قومونو په منځ کې میان نیسي سلاوي ورسره وي. نو د لوړپورو چارواکو نه دا غواړم چې دغه نامشروع کار مخنیوي وکړي او یوازې د مشروع لارې څخه میان ونیسي تر څو د میانو نسل پایښت پیدا کړي او نسل یې په دانګام ولسوالۍ کې د منځه لاړ نه شي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ټویټر یو نوې فیچر اعلان کړی چې په مټ یې د دې ټولنیزې شبکې کارونکي کولی سي د دوی د خوښي ټویټونو خبرونکو ته پیسې واستوي. نور په دې راپور کې
ټویټر د پیسو استولو په دې نوې بڼه غواړي کارونکي یو کولای سي د ټپ جار یا د ډالۍ د کڅوړې لاره هغو ته چې ټویټونه یې د دوی خوښوي پیسې واستوي. هغوی چې په آی او ایس او انډراید ټلیفونونو کې په انګلیسي ژبه ټویټر کاروي د پنځمبه ورځ راهیسي دا نوې آپشن کارولای سي. په دې پیسو کې چې د ټویټر کارونکو ترمنځ یو بل ته استول کیږي خپل د ټویټر کمپنۍ څخه نه اخلي. ټویټر ویلی چې د اوس لپاره به نړۍ کې له خپل اکاونټ سره د ډالۍ د کڅوړې د زیاتولو اسانتیا محدود کسان ولري چې په دې ډله کې د مطالبو چمتو کوونکي ژورنالستان کارپوهان او هغوی چې د خیریه بنسټونو لپاره کار کوي شامل دي. خو زیاتوي چې ژر به نور کسان هم وکولای سي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه خپل پروفایلونو سره وتړي او همدارز نور ژبو ته به یې هم پراخ کړي. ټویټر په دې اړه د پنځمې پر ورځ خپل بلاګ کې دا هم ویلي چې ټپ جار یا د ډالۍ کڅوړه یو اسانه لار ده څو د هغه نه باوریدونکو ژغونو ملاتړ وسی چې پر ټویټر بحثونه راپورته کوي. د کمپنۍ زیاته کړي پر ټویټر د خلکو لپاره د پیسو په وسیله د ملاتړ د شوډلو او ترلاسه کولو لپاره د نوي لارو درمسته کولو په چاره کې د لمړنۍ ګاندې د ډالیو د کڅوړې زیاتول د ټویټر د کمپنۍ د هغو پراخو هڅو برخه ده چې غواړي په کم وخت کې نور فیچرونه په دې خاله رسنۍ کې ورزيات کړي او پلان لري چې د 2023 میلادي کال تر پای پورې د ټوئیټر د کارونکو ورځنی شمیر 315 میلیونو ته ورسوي. اونې مخکې ټوئیټر د سپیسونو د کارولو پایل هم اعلان کړ چې مجازي خونې دي چیرې چې ټوئیټر کارونکي له یو بل سره غږیز مکالمې کولای شي. ټوئیټر یو له هغو آنلاین ټولنیزو شبکو څخه ده چې په افغانستان کې هم ډیر کارونکي لري او پر عامو افغانانو سربیره یې ګڼ افغان سیاستوال، چارواکي، ژورنالستان، شنونکي، هنرمندان او رسنۍ هم کاروي.
نور بسته شکست سکوت اونیز پروگرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خود مهمو خبرونو د لنډیز تر خبرېدو وروسته
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت منري چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې د پرونی چاودنې د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره دغه وزارت ویان طارق آریان نن سهار ازادي رادیو ته وکړه. نوموړي ویلي چې د بریټ کې لسرو ډیر نور کسان ټپیان شوي دي. د اورزګان والی وایي چې په ترین کوټ خار کې په یو نفوذي بریټ کې لکتر لگا څلور پولیس وژل شوي دي. د اورزګان د ولایتي شورا مرستيال محمد کریم مسازوي بیا وایي چې په دغه بریټ کې لکتر لگا لاس پولیس وژل شوي او شپږ نور وستوالو لزان سره بولي مسولیت چاتر اوسه نه دی منلی. د لوګر امنی قومندانی وایي چې په محمد اغه ولسوالۍ کې د ماین چاودنې څلور ولسی پاتونوال ووجل. دا په خاطر ماسپخین شوه. پاکستان پرون شنبه د کوواکس پروګرام لپاره د کورونا ضد 1.2 میلیونه ډوزه واکسین ترلاسه کړ. کوواکس د واکسین هغه نړیوال پروګرام دی چې تر ډیره له بیوازدو هیوادونو سره د واکسین په برخه کې مرسته کوي. روسیانن په دوهم نړیواله جګړه کې پر نازی آلمان د پخوانی شوروي اتحاد د بری د شپږویمه کلیز په مناسبت خپل پوځي ځواک ننداري تګدي. او اسرائیل ویلي له فلسطینی مظاهرچیانو سره د نور شخړې د مخنیوي لپاره یې امنیتي تدابیر پرون شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیت المقدس په اقصی جومات کې د شخړو پر مهال تر 200 د زیاتو کسانو ټپي کېدو اندېښنې زیاتې کړي دي.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه شکست سکوت یا نور بسته خوش آمدین. با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال جدید تعلیمی در افغانستان، در برخی مناطق ولایت بلخ هنوز نیز دختران نتونستند به دلایل مختلف به ویژه ناامنی ها به مکتب برند. تعداد از این دخترها میگن که خانواده هایشان به دلیل دوام درگیری های پراگنده و وجود تهدیدهای امنیتی به آنها اجازه نمیتن که از آغاز سال به مکتب برن و نمیدانن که این وضعیت تا چه زمان دوام خواهد کرد. د بلخ د زینون امن و ولسوالی و نجونی د کورنی و محدودیتونو ترسنگ د جګړو او نامنیو له امله د ته هم اړکیږي چې د 12م ټولګي له پای تر رسولو د مخه مکتب پریږدي او له تعلیمه به برخې شي. که څه هم د بلخ سیمه ایز مسؤلان وایي چې دوی د توان تر حده نجونو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي، خو د دوی په وینا سره لدی چې تقریبا د خوانزي ټول هلکان په دغه ولایت کې مکتبونو ته حاضرېږي، خو یو زیات شمیر کورنۍ خپل نجونو ته د نامعلومو دلایلو له امله د تعلیم د دوام اجازه نه ورکوي. د نن ورځې د نور بستې یا شکست سکوت په خبرونه کې لخپل میلمنو په بلخ کې د نجونو د زده کړو فعالې مینا سلیمی او د ځوانانو او ماشومانو د حقونو د برخې فعالې مریم کریمی سره غږیږو. بلې باس په لاغلی سلیمی سره پیل کو. اغلی سلیمی، خبرونه ته خره غلست؟ بله متاسفانه اغلی سلیمی موږ سره په لنګ نشته تر څو راګرځي. بله خانم کریمی، بحث را با شما آغاز میکنیم در رابطه با یافته های شما، چشم دید شما از وضعیت معارف در ولایت بلخ، خصوصا در بخش دخترها چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز و دوستان در قانون رادیو آزادی.
تشکر.
در مورد دخترها متاسفانه، حالا چه در قدیم و چه در اخیراً، چیزی که ما چون یک مؤسسه خیریه هستیم و در راستای اطفال کار میکنیم، تمرکز ما بالای بیشتر دختر خانم ها هست. تعدادی که در قبلن که اصلا اینا مکتب نخوانده بودن یا نمیخوانده، ولی جدیدن تا سن 5 یا 6 هم ابتدایی که خلاص میکنن، متاسفانه یا امکاناتش نیست یا خانواده خودشان مشتاق نیستن یا پسرها را دختر خانم ها را مکتب روان نمی کنن و این خیلی نگران کننده است، به خاطری که یکی که با این تبلیغاتی که میشه، آگاهی دهی هایی که میشه در موضوعی که اطفال باید درس کنن، مخصوصا دختر خانم ها چون مادرای آینده هستن یا آینده سازای یک خانواده هستن، بن و پایه یک خانواده هستن، ولی باز هم میبینیم که از نظر تعلیم، تربیت، دانش، مکتب، درس متاسفانه برای اینا کمکاری میشه، هم از طرف خود خانواده، هم از مسائل امنیتی. متاسفانه بعضی از مناطق هست که مسائل امنیتی نمیمونه که دختر خانم ها به مکتب برن، یا مسیر راه یا هر مسئله امنیتی که وجود میاد.
درست.
زمینه تعلیم و تربیه برای پسرها بهتر هست، امکاناتش بیشتر هست، ولی برای دختر خانم ها متاسفانه مشکلات بیشتر هست. یا یک سری مکاتبی که اصلا مکاتب وجود نداره، اصلا نیست که دختر خانم ها بخوان برن.
درست.
و اینی مسائل باعث شده که متاسفانه دخترها ضربه بخورن، دختر خانم ها کمتر به مکتب برن، یا ازدواج هایی که قبیله ای صورت گرفته، یا رسم و رسوماتی که در سنین کم دخترها را به حساب وارد زندگی میکنن و باید ازدواج بکنن، و این مسائل هم متاسفانه باعث شده که دختر خانم ها از مکتب باز بمونن. و حتی رسم و عنانات خیلی بدی که در بین مردم وجود داره.
درست.
مثلا ما وقتی که سروی میکردیم تمرکز ما بالایی بود که اطفال خانواده با درس بخونن، میگفتن که دختر مرا نگرفتین، خیر است بچه مرا حتما بگیرین که درس بخونن. اینو شما فکر بکنین که همیشه حق اولویت در مورد تعلیم و تربیت به
وضعیت در شهر مزار شریف هم است، و یا شما ولسوالی ها را میگین یا در
بیشتر در ولسوالی ها، ولی در شهر مزار شریف هم در بعضی جاها حکم میکنن.
درست.
مخصوصا مهاجرینی که اومدن در شهر مزار شریف ساکن شدن اینا هستن اکثرنشان، ولی در بین خود ساکنین اصلی مزار شریف هم تا حد وجود داره، ولی کمتر.
درست.
در ساحات خیلی بیشتر، و مهاجرینی که در شهر مزار شریف ساکن شدن ولی اونا هم تا حد اوسط وجود داره.
بسیار تشکر. بله خانم کریمی. آقای سلیمی خبرونه تاخر اغلست، زه غواړم پختنه لکه څنګه چې مخکې آقای کریمی ویل چې ځینې کورنۍ اجازه نه ورکي ته خپل جنو ته چې خونځي تلاړ شي په اته په مزار شریف په خار کې هم دا وضعیت شته. ستاسو په نظر کورنۍ دې ته په کتو چې مونږ د سواد اهمیت باندې په تیر کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې تبلیغات شوي دي، خلکو ته په هوایي آگاهي ورکړل شوې ده، نو علت څه کېدای شي چې کورنۍ زړه نه کړي چې خپل نجونې له پایل څخه او یا حتی له پنځم شپږم ټولګي څخه وروسته ښوونځي ته پرې نه ږدي؟ بله بله، سوال ما مربوط خانم سلیمی است، از اونها پرسان میکنم. بله آقای سلیمی تاسو ما غواړی؟ بله تاسو غواړی ما ته دی خنه راځي کله لګه موقعیت تغییر کړي؟ بله متاسفانه اوس هم خنه دی. بله اوري آقای سلیمی؟
اورم.
بله مهرباني وکړئ که زما پښتنه ما خسته وي تاسو غواړی سم دی، مهرباني وکړئ. بله آقای سلیمی زما غواړی تاسو؟ بله متاسفانه دوی قسم نرازی غلی سلیمی تا بروز ترشو. خانم کریمی در رابطه با یک شما گفتین که امکانات هم وجود نداره، که خب مشکل ناامنی و مشکلات هست که بعدن باز سبب از این میشه که خانواده بیشتری، مثلا یکی از این مشکلاتی است که در مکاتب که ما شنیدیم میگن که تعمیر مناسب وجود نداره به خاطر از این که دخترها بتونن از اون تعمیرات استفاده کنن، بنان خانواده هایی را یک دلیل میارن، میگن که فضا مسئول نیست، محیط مسئول نیست، با او خاطر دخترهاشون اجازه نمیتن به مکتب برن.
بله یکی تعمیر تو حد داره در بعض جا حکم میکنه، یکی که تعمیر وجود نداره، ولی استاد هم وجود نداره. یعنی در بعض جا هست متاسفانه، مثلا 70 شاگرد 70 دانش آموز در یک سنت هست و دختر خانم ها برایشون بسیار سخت میشن.
درست.
وقتی اینا یکی گفت برای خانواده خود میرسانن، وقتی حق اولویت به آموختن یا به آموختن علم و دانش نمیدونن و بسیار براحتی اطفال خودشان رو میکشن، میگن که خب در او جمعیت میرید هر مذهبا یا فلان هست، یک قسم هست استادم خونه جنگ و جدل هم هست، کیفیت پایین است، و یه مک بهانه میشه برای که دخترهای خودشان نمانن.
درست.
متاسفانه کیفیت درسی هم خیلی پایین است، یعنی دختر خانم ها یا کلا دانش آموزا میرن و میاین.
درست.
کنار تامیر استاد هست، کنار که استاد نیست جمعیت بیش از حد هست که در هر سنف هست، و خیلی موارد دیگه اینا دست به دست هم میدن که خانواده باعث میشه که خیلی تشویق نشوه بر این موضوع.
درست.
و خیلی مایل نباشن برای که بخواین دختر خانم خود مکتب روان.
تشکر. تشکر. بله آقای سلیمی خبرونت خیر اغلاست، امیدوارم چې وسم اړیکه ښه وي. زه غواړم خپل پوښتنه بیا تکرار کړم. مخکې آقای کریمی دی پاړه ویل چې ځینې کورنۍ خپل انجونې پایل څخه مکتب ته نه پریدي، کې پریم دی به لږ شپږم او پنځم ټولګي نو ورسته نه پریدي او په کور کې نه. نو دې ته پکې چې په تیرو کلونو کې په کافي اندازه په دې برخه کې عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شوی او خلک د تعلیم او تحصیل په ګټ هم پوه شوي دي، نو علت څه کېدای شي چې دوی اجازه نه ورکوي؟ لا هم هغه پخوانی ذهنیت موجود دی.
مثلا په مزار ښار کې اکثره کورنۍ ډېره ښه کوي چې خپل نجونې ښوونځي ته پرېږدي، پوهنتون ته یې پرېږدي، نه یوازې چې تر شپږم ټولګي بلکې له دې پورته یې پرېږدي حتی تر ماستری تر لیسانسه. خو کومه ستونزه څخه چې مخته یادونه وشوه هغه دا دي چې هغه له پخوا هم ټولنه کې وي، اوس هم شته دي، خو تر هغه حده چې موږ ورته وایو نشته دي. ځکه هغه پخوانۍ کورنۍ چې وي یا ځینې کورنۍ چې دي لوستې نه دي او دوی د همدغه نالوستۍ په اساس دوی ورسره مختی دوی جلن خیلی که چی خپل نجونی خواهندی جا پریدی دوی تا اجازه نورکی او که اجازه هم ورکی تر یو حد دوی پریدی. خود استونزی کمی دیزه ما پاهنده حل شویدی او کم معلومات چه دلارمه کچه خود استونزه حقوم نشتاده. بز این اولو سوالوی که چه امنیتی وضعیت دی، جنگی وضعیت دی، داخل پار از این کورانه خوب پاوست وقت که زرن خکوی ولو سوالو یک دا کولای شما ان چې دیشت دی زکه وضعیت لامل ازین کورنۍ ژوند کې شرایط خراب دي. خو په خار کې دا وضعیت ښه دی، خار کې کورنۍ هیڅ د ستونزې نه لري، صرف موږ په ګوتو شمیر کورنۍ یادولی شو.
ښه، د دې لپاره څونه کار شوی؟ ځکه هغه متوازن انکشاف چې ویل کېږي نو د تعلیم او تحصیل په برخه کې هم باید موجود وي. د ولسوالۍ لپاره مدني بنسټونو څونه کار کړی دی؟ مدني فعالانو، ځکه د حکومت مسؤلیت که دا دی چې دوی موږ ته امکانات برابر کړي، نو مدني فعالان او د ټولنې فعال وګړي هم دا مسؤلیت لري خلکو ته پوهاوی ورکړي د تعلیم او تحصیل په د اهمیت په اړه. څونه کار شوی په دې برخه کې؟
د پوښتنې په ځواب کې دا باید ووایم چې متاسفانه د فعالینو او هغه کسان چې د برخه کې باید کار وکړي د هغوی چارې ټولې خلاصه شوي دي. په ښار کې د دې لپاره ولسوالیو ته دوی نشي تللی چې وضعیت څنګه دی. په دې وروستیو کې خو ټولو ته څرګنده ده چې د ولسوالیو وضعیت ډېر خراب دی. حتی هلته ما د ولسوالیو اوسېدونکي نشي کولی چې لاړ شي، پاتې شي چې فعالینو ته، حتی هغه فعالین چې په خپلو ولسوالیو کې وو هغوی ښار ته راکوچېدلي دي. نو له دې امله دغه فعالیتونه په ولسوالیو کې هغومره نه دي شوي او اصلا کار نه دی شوی. هلته به څنګه کار وشي کله چې وضعیت نه اوسي؟ په خوښ ښه وضعیت په ولسوالیو کې هغه کسان چې پوهېدل په دې برخه کې کار کوی او لوستې کسان وو دوی به پوهاوی ورکوو. موږ انجونې درلودلې چې دوی ولسوالیو ته تللې او کور په کور ګرځېدلې، خو متاسفانه اوس دغه څه نشته دي. او د اوس لپاره په ډاډ سره کولی شم ووایم چې وضعیت هغومره ښه نه دی، او د همدې عمله د کلي خلک او لرو پرتو سیمو کوم کسان چې دي د دغه امکاناتو او د دغه څه څخه
بیا خېلی دا نو چې کله فعالی نشي کولای ولسوالۍ ته لاړ شي، فکر نه کوي چې دا یو خپلم یو بهانه کورنۍ ته ګرځي چې د خپل دنجونو د نه پریښودو په برخه کې بهانه راوړي چې دغه وضعیت دینو د کدوی خوانځي وای ورسته بیا به په کور ناشتي وي؟
نه، کورنۍ هم تر یو حد ملامت دي. مثلا دوی خپل باید فرصتونه برابر کړي خپل لونو ته، خپل بچیانو ته. مثلا دوی بچیان ډېر زیات ښوونځي ته ځي هلکان، نه د نجونو ته چې وخت ورسېږي وضعیت خراب دی، شرایط ښه نه دي. مثلا یا داسې یا هسې ستونزې دوی خپله مخته کوي. زما په اند کورنۍ باید لاس په کار شي. که چېرته د دوی هلکان حق لري چې زده کړه وکړي، انچونی هم حق لري، خو متاسفانه ما مختوایم چې کورنۍ دین لوست دین دي او په لوست هم دي دین پخوانی خوبایی ناپسند در دو دو دستور دیشه دوی همه که تفکیه کرده لا همه بحر نروزی.
ډیره مننه غلی سلیمی. بلې خانم کریمی، در رابطه به ای که در بعضی از مناطق بعضی از ولسوالی ها وضعیت خوب نیستن و به دلیل فعالیت گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان اجازه تعلیم داده نمیشه، آیا تلاش هم گاهی شده که با اینا صحبت شود از سوی فعالین مدنی به خاطر زمینه سازی و گشایش مکاتب و زمینه سازی به رفتن دخترها به مکتب؟
نه متاسفانه ما چنین موضوعی رو تا حالا سر نخوردیم که فعالین مدنی یا حتی رشتسیدا یا بزرگان بخواید یه اقدام بکنن یا صحبت بکنن، چون ظاهرا اینا اقدر استراتیجی میکنن یا تون روی میکنن که شاید کسی جرئت نکرده باشه پا پیش بانه یا کنکه پشه بکشه، چون قانون اونا مبنا با مو خواسته و مو قانونی که خودشان تصویب میکنه مبنا به زو هست. و ما چنین گزینه‌ای را ندیدم جایی که کسی برن و بر اونا افهام و تفهیم بکنه که یا درخواست بکنه یا بشینن صحبت بکنن و توافق برسن که بانن این موضوعات بشینن و حل بکنن. ما چنین با چنین موضوعی متاسفانه ما سر نخوردن که چیزی پیش آمده باشه.
درست،
بالاخره از تندروی اونا کلی خبر دارن.
درست، بیشتر خوب در بعضی از مناطق ما شاهد ازی بودیم در سالهای گذشته که بعضی از معلمین با حق زمه در مناطقی که معلمان زن وجود نداشت و وجه استخدام می شدن، چون این برنامه در ولایت بلخ هست، اگر بوده چقدر موثر بوده؟
اتفاقا معارف ولایت بلخ دو سال قبل بود که می گفتن که باید استخدام خانم ها بیشتر شده، یعنی حق اولویت زمانی که استاد کم بود و میخواستن استخدام بکنن معارف، استاد خانم اولویت میدادن و همین موضوع بود که میگفتن که بعضی از ولایت ها استاد خانم ندارن، یعنی کسی نیست که اینا رو تدریس بکنه و اکثرا چون مرد هست و یکی از دلایل همین است که چون آقا هست و مرد هست اینا دختراش روان نمیکنن، به حق اولویت داده بود به خانم ها. من فکر میکنم نمیدونم چند فیصدی بود اتفاقا معاششان هم افزایش داده بود، یعنی تشویقی برایشان مانده بود که هر خانومی اگر در یعنی ولایت و در یعنی قریه اگر بخوای استادی بکنه یعنی امتیاز برایشان بیشتر داده میشه. اتفاقا یک از طرف معارف کار شده بود خوشبختانه.
درست، تشکر. آقای سلیمی، در پزینو سیمو که جرگی همشته قومی جرگی در جرگی تر دیره پا دی برخ کار که چیزی نیستو سونزه چی در قومون تر منز را مستگی در حال که یاد تا دوی دیره غطی پری کریم که کلا کلا ناکلا آقا در قتل مسئله بی په دې اړه پریکړې کوي چې نجونې په بد کې ورکوي، خو آیا د مدني ادارې مدني نهادونه ولې له دوی سره په اړیکه کې شوین دي، له دې قومي جرګو سره چې د دې جرګو له لارې دغه حق چې د تعلیم و تحصیل دی د نجونو په دې برخه کې زمینه ورته مساعده کی او وسلوال مخالفین دې ته قانع کړي چې ښوونځي ته د نجونو د تک زمینه برابر کړي، ښوونځي پرانیزي او هغه امنیتي ستونزې هم تر یو حد حل شي؟
او دوی تر یو حد خوب زما مخه طول ندی، خو ځینې جرګې یا ځینې کسان چې مشران دي هغوی هم زړه نښه کوي دې برخه ته، د ده لپاره حیرانوونکي ده چې دوی به څنګه کار وکړي دته، او دا ټولو ته څرګنده ده. خو ځینې خبرونه شته چې په د بلخ په ځینو ولسوالیو کې یو یا دوه ولسوالۍ کولی شي ووایم چې وسلوالو دا حق یعنی نجونو ته ورکړی دی، هغه هم د څو خبرونو په اساس چې هغوی کولی شي زده کړه وکړي، دوی په حجاب کې اوسي، دوی هغه شرایطو سره چې دوی وایي سم اوسي. خو دا چې تر کوم حده دا دقیق دی، ځکه هغه ولسوالیو ته تګ د عادي خلکو ناممکن دی، یعنی کوم کسان چې غواړي له ده خبر واخلي او هلته دغه وڅېړي چې آیا دا رښتیا ده که نه. خو دغه جرګې تر یو حده کولی شي چې مثبتې تمام شي، خو دا چې د اوس لپاره ولې د دې جرګو کار نه دی او د دې کارونه ولې درېدلی دي، شاید دوی ته هم د ژوند ګواښ یا هم ځینې خپله نه غواړي. او بل دا چې که چېرته یوه کورنۍ دا پرېکړه وکړي چې نجونې ښوونځي ته پرېنه دي، نو هغوی هېڅوک زما په اند راځي کولای نه شي، ځکه دغوی که لوستې اوسي تر څو که ټولنه لوستې نه شي او یا هم ټولنه کې داسې پوهاوی چې اړتیا ورته داسې ونه شي، نو فکر نه کوم چې په دې نږدې وخت کې دا ستونزې حل شي او خلک دې موضوعاتو ته زړه.
دقیقا، کده تیر کده شل کال نه پخوا مسله پری د تیر شل کلونو کې چنجونی خوانځي ته په زینو سیمو کې تاسو شاید یاسي چې په خدل شي ونه دي خوانځي الته دنجونو په مختړل دي تاسو هغه الته د اجتماعي فعالیتونه مجموع کې د خدمات وړاندې کول څونه پیک دي د خزو لخوانه او خزو ته ځکه د یو خود تعلیم په برخه کې بل په صحیح برخه کې تاسو څه توپیر ګوري دا ول سوالې ترمنځ شل تنجونی خوانځي ته زی او هغه چې ول سوالې کې نزي
دقیقا ده خواهر ولسوالی چنجونی نزی خو وضعیت معلوم ده اینو حتی از دست ولسوالی دست زایی نفیجنم چه حتی لاغز یوان جلی هم لوستی نده اتلی ده پردار سرکه ولیشم حتی نمونه را تا یادی چه یوان جلی نده توانی دلی علت زکره وکری خو که پاقا ولسوالی که چه وقت ورکل شوی ده انجونی زکری وکری مثلا که ولیشم بل خلاص ولای چې په خوا هوا دا غنډیر انټونی راوت لید خو اوس لپاره د چ وضعیت څنګه دی یو یم خپل ذکر کې دا سم نه چې هغه په کورنۍ سي وسی ذکر ته دوام نه ورکي خو دا څنګه چې ځینې کورنۍ لري دا په خوا مې وسم شتري او څه حل شي نه دی او دا چې حل لپاره یې تومره کار نور کار ترتیا ده دا یعنی وخت ترګند
یعنی دا هغه سیمو کې چې دا ستونزه شته نو البته د مشارکت د خزو په دولتي په ادارو کې مجموعن په ادارو کې به کم وی او البته خزي نشي کولای چې هغه خپل ستونزې په خطو غال کی ځکه کله چې البته خزي نیوي تر ډیره د دوی هغه داوا او ته ستونزې ورسګم نه کیګنو
دقیقا چې نه کیږي حتی ځینې روغتیایي مرکزونه چې هغه خبرونه شته چې تړلې دي حتی د ولسوالۍ لرو چې ټوله داسې تړل شوې ده نال تر روغتیایي مرکز شته دی نال تر روغتون شته دی که ښوونځی ورور ته ورته شوی دی یا که روغتونو تړل شوی دی ترې سنګر جوړ شوی دی داسې موارد شته ولسوالۍ کې
بلې ډېره مننه بلې خانم کریمي در رابطه به ولایت در رابطه به مزار شیفم شما گفتین که مشکلاتی وجود داره که بعضی از خانواده ها به دلیل تهدیدات جنایی یا مشکلات رویدادای جنایی که هستن هم اجازه نمیتن به دخترانشان که به مکتب برن در این رابطه چقدر کار شده تا این مشکل حل شد متاسفانه چون وقت در شهر وضعیت وجود داشته باشه از ولسوالی ها هم نمیتونیم بسیار چی کنیم
منظور مسئله چی؟
بله رویدادهای جنایی که در شهر رخ میده شما در ابتدا اشاره کردین که حتی در شهر مزار شریف هم بعضی از رویدادهای جنایی و باعث شده که مراگیری ها که هست در شهرها
بله
که دختران نمیتونن که به مکتب برن در این بخش چقدر تلاش شده تا صحبت شده با نهادهای مسئول که این مشکل حل شده؟
خب من فکر میکنم که اگر اوایل در نظر بگیریم خب این مشکلات خیلی کمتر بود و در زمانهای مثلا 3 سال قبل یا 2 سال قبل باز بهتر بود ولی اواخر باز هم شدت پیدا شده متاسفانه و فکر میکنم حرکت‌های مدنی یا خود اعضای جامعه مدنی شبکه مدنی اینا اگر بخوان یا مسئله خود دولت مسائل امنیتیش پلیس اینا اگر دخیل باشن در مورد این مسائل مثلا مشکلات بسیار بتونن کاهش بدن اینا میتونه سهم خیلی خوبی داشته باشه اما ولی باز هم متاسفانه مسائل وجود داره از نظر ناامنی امنیتی مسائلی که یعنی ما گزینه‌ای داشتیم متاسفانه که قضیه به مسئله تجاوز بود
درست
به یک تاها و دختری که مکتب میرفت و بعد از او اما تقریبا بودن شاید من بگم شاید 90 دختر از مکتب به خاطر این مسئله باز ماند یعنی حدودا 1 سال
تأثیرات جدی است در هر منطقه
دقیقا در اون منطقه تأثیر خیلی بدی ماند و به خاطر که یک دختر بمی مسئله برش به وجود آمد یعنی شما فکر کنید بین 90 تا 100 دختر خانم از مکتب باز ماندن این موضوع متأسفانه هست و وجود داره و هر کسی به نحوی حالا یک اینجو یک دفتر یک فعال مدنی حقوق بشر خود دولت همه باید سهم بگیرن که این موضوعات کاهش پیدا کنه و کمتر شده و تاثیرات خودم داره
درست.
باز هم همین موضوع را یک بری از دفاتر رفتن گپ زدن صحبت کردن با خانواده صحبت کردن خب یک موضوع بوده شده نیاز نیست شما تمام دخترها را بکشین که فرض مثال این موضوع پیش نیاید و باز با پادرمیانی خوب شد آمدن روان کردن ولی نه بازم دخترها ضربه زیاد خوردن یک سال اکثرشون از مکتب ماندن و حتی بعضیشون دیگه ایش روان نکردن
درست.
این موضوعات متاسفانه وجود داره هست
و گفتم هر کسی میتونه نقش
مفید خود
داشته باشه.
درست، تشکر. بله خانم کریم، تشکر. آقای سلیمی، که در روزی مسائل بندی تم شو، در سول مذاکرات مسئله گرمه در بلد افغانستان که در بحرانی زواکونو در وطلو پاره پا دیاره لکورانی و سرطاسو پاری که که است دوی چونه در جونو در تعلیم و تحصیل در دوام پا برخه که اندیخنی لری چه امیدواری موجودی دی؟
اندیخنی خو خام خاشت در زواکونه که اوم اندیخنی وید پا دی تراو که دوی وزیم اندیخنی شدی کلا چی دوی بخو وضعیت یعنی کمو شما نو پاساس وضعیت تر یو حد خو خو په دې وروستیو کې موږ ګورو چې د هېواد امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. د سولې خبرې روانې دي خو بلخوا جګړې میدان تود دی او همدارنګه د وسلوالو سره د سولې د خبرو اترو دوام او د دوی راتګ د هغه څه دي چې ټولې اندېښمن کړي دي او دوی هغه شرایط چې موږ ځینو رسنیو څخه اورېدلي یا هم ځینې یې وایي دا دي چې د ښځو د زده کړو حقونه د دوی کار دا هغه څه دي چې واقعا اندېښنه یې پارولې دي او موږ پخوا هم لرل چې که ځواکونه په هېواد کې مو موږ ډېر څه له لاسه ورکړل ډېرې لوستې نجونې خبریالان او تر څنګ فعالان نو وروسته له دې اندېښنې شته دي او موږ هیله لرو چې د دوی وتلو سره موږ کولی شو په خپل منځ کې سولې ته ورسېږو او هغه ارزښتونه چې د تېرو کلونو دي دا خوندي شي او حفظ شي.
دقیقا خلک څه ونډه درلودی شي په دې برخه کې؟ دا چې اندېښنې موجودې دي اوس خو وضعیت داسې راغلی، نو خلک څه مسؤلیت لري چې څه باید وکړي؟ ځکه خلک هم دا وضعیت ډېر خلکو ته هم ورګرځي که وضعیت خرابیږي یا محدودیتونه وضع کیږي نو خلک به د دې نه ډېر زیانمن کیږي.
ونو خلک خو زیانمن کیږي او دغه زیانونه خلکو ته هر ورځ ور اړول کیږي. نو خلک زما په ان خلک صرف دا چې هیله ولري غوښتنه وکړي او دوی خپل منځونو کې دغه خپل د ټولنیزه سوله وساتي، ځکه اوس کوم څه موږ ګورو خو زموږ سوله او جګړه د خلکو په لاس کې نه ده بلکې د نورو په لاس کې ده. د دې لپاره نو خلک صرف هیله کوي شي، غوښتنه کوي شي خپل منځونو کې یووالی ساتلی شي، خپله سوله ساتلی شي. د دې مسؤلیت به همدا وي او بل ده چې د خپلې هیلې له لاسه ورنه کړي. دا زموږ هېواد دی، پخوا هم زموږ و، اوس هم زموږ دی. نو اړتیا ده چې زړونه ښه کړو، ووسو، په خپلو کې آباد کړو.
بله، ډېره مننه آغلي سلیمی. بله خانم کریمي، در رابطه به ای که خوب یکی موضوع سیاسی است که در مذاکرات صلح صحبت میشه، اما در بخش فعالیت های مدنی، حقوق مدنی و حقوق اولیه که شهروندان افغانستان دارند در رابطه به حقوق تعلیم و تحصیل، در این بخش تا حال شما چیز شنیدین که در این رابطه صحبت شده باشه؟ چقدر امیدوار هستین؟
امور زنان خودش یک منبعی هست که واقعا آگاهی خوبی برای خانواده ها، مثلا برای خانم ها، مثلا و جنانش دختر خانم ها. حقوق بشر هم یک نمونه ای هست از یکی از خانمایی که متضرر میشن حمایت میکنه و یک سری آگاهی دیگه به بک‌گراند موضوعات برشان میده.
درست.
یا مؤسساتی که در مورد حقوق کودک و حقوق زن کار کردن و کار میکنن، اینا هم یک منبع خوبی هست و جای امیدواری هست. اگر ما اگر نسبت به قبلا اگر سنجش بکنیم، بیایم مقایسه بکنیم، وضعیت خانم ها و دختر خانم ها از قدیم یال بسیار خوب شده، خیلی خوب شده و حتی خود خانم ها و دختر خانم ها انرژی گرفتن بابت ای که با می تشویقا تواناییشان و ظرفیتشان بالا بردن و خودشان خواستن که از حقوقشان دفاع بکنن.
درست.
جای امیدواری هست، تاثیر خود داشته، تاثیر کرده و تاثیر خواهد کرد از این بیشتر و بهتر.
درست.
اما باز خب چالش های وجود داره در اجتماع ما، یعنی وضعیت اول داری ناامنی و بعض از مسائل دیگه که وجود داره، ولی این خیلی مهم است که اخیرا خانم ها و دختر خانم ها از حقوق خودشان که باخبر شدن، اینها هم تلاش کردن بابت این که واقعا با هم حق حقوق خودشان برسن.
درست.
به این جای واقعا امیدواری و خوشایند است که در آینده نه چندان خیلی دور ما بتونیم تغییرات شگرفی را ما ببینیم در اجتماع و در جامعه خود ما، مخصوصا در مورد حق و حقوق خانم ها و دختر خانم ها.
درست. اگر بسا کوتاه چون وقت تمام است، در رابطه با امیدواری شما به مذاکرات صلح که چقدر بتونم این حقوق را حفظ کنم، بسا کوتاه.
ما فکر میکنم خیلی سخت، خیلی کوتاه.
بله بله خانم، بله خانم کریمی و خانم سلیمی از ولایت بلخ، از حضور شما در برنامه خیلی تشکر. از ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا و د دیونی د شکست سکوت یا نور بست خبرونه تر راتلونکو اونۍ او راتلونکو خبرونه مو په لوی او بهونکو خدای سپارم.